د مشال رادیو ګلون اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې یو بل خبرونه کې هر کله وایم. زموږ غږ له پراګ اوري. دلته اوس ته سهار 5 بجې شوې او دا مهال په پېښور کې د سهار 10 او په کابل کې د سهار 9:30 بجې دي. یو ساعت خبرونه ده. د خبرونې په دویمه نیمای کې روښانه مستقبل خبرونه درته لرو او په لومړۍ نیمای کې بل خبر نورو سره بیلابیل رپورټونه درته ولرو. په مو کې د دې مهال تازه خبرونه ده. دا غلام خان بندر لنن نه بیا پرانستل کیږي. خوست کې بندیانو احتجاج ختم کړ او د روسیې او امریکې ترمنځ نن په جوهري وسلو خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان لنن نه د غلام خان لاره د تجارتي حلو زلو لپاره یو واري بیا پرانیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په خبره کړې ویلامی کې ویلي دا ګام د افغان حکومت په غوښتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د اړیکو پر بنسټ پورته کیږي. پاکستان ورلمخې د چمن او تورخم لارې افغانستان سره د تجارت لپاره پرانیستي دي. په ویلامی کې ویل شوی په اونۍ کې شپږ ورځې به د غلام خان لاره د تجارت لپاره او د هر خالي ورځ به د پیدل تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. پاکستان وایي په ټرمینل به د کوویډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم حفاظتي ګامونه په پام کې نیول کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان تجارانو وزیرو قبایلو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انګور اډې لاره د هم د تجارت او تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. د سیمه مرستیال کمشنر حمید الله خټکوی پر دې خبرې غور روان دی. په شمالي وزیرستان کې د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوښتي دي. یو حکومتي چارواکي او د پوځ او استخباراتي سرچینې پرونو ویل د جون پر 20 او 21 په خیسور ګډیوم او میر علي کې په درې جلا جلا پیښو کې سلور وسلوال وژل شوي دي. همدارنګ دوه حکومتي سرتیري وژل شوي او دوه نور بیا ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په دغو پیښو وروسته د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات پیل کړي دي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د یادو پیښو په اړه مشاله ډو ته سندې ویلي. پرون ماسپخین د خوست زندان لسګونو بندیانو چې لشم به ورځې خولې د اعتراض په ډول ګنټلې وي خپل هړتال پای ته ورسو. دوی د بندیانو دوسیو ته پر وخت نه رسیدل. د بندیانو ناسم غذایي رژیم، خپل کورنۍ سره د غوی د ملاقاتونو د اجازه نه ورکول، په دې زندان کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو استوګنه په مابس کې د نشه یي توکو د راکړې ورکړې او د کارونې ډیروالی د هړتال لاملونه وبلل. د بندیانو ستونزو غوښتنو د اورېدو لپاره د خوست مرستیال والي په مشرۍ یو پلاوی هم زندان ته ورغلو چې د زندانیانو له استازو سره تر خبرو او موافقې وروسته هغوی خپل هړتال ختم کړ. د خوست زندان د مسؤلینو په وینا په دغه زندان کې د 240 کسانو په ظرفیت د زندان د 240 کسانو په ظرفیت جوړ شوی، خو دا مهال پکې د زیاده نشتون له کبله 509 بندیان د قید موده تیروي. د آسټریا یا اتریش په سرخر ویانا کې د روسیې او امریکې ترمنځ د وروستي پاتې جوهري تړون د ژغورلو په اړه خبرې کیږي. د ستراتیژیکو وسلو د کمولو دې تړون په اړه به خبرې دوه ورځې وخت ونیسي. امریکا تېره اونۍ اعلان کړو چې د هغوی د وسلو د کنټرول ستر مرکچي مارشال بیلینګسلیا به آسټریا ته ځي او دلته به د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سر خبرې کوي. روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي پیل په نوم د دې جوهري تړون د ژغورلو غږ کړو. دا تړون دواړه هیوادونو اړباسي چې خپلې اټمي وسلې 1550 پورې محدودې کړې. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د جوهري وسلو د محدودیت په اړه د وروستۍ پاتې تړون ده چې په روانه فبروري کې موده پای ته رسیدونکې ده. امریکا ویلي هغوی غواړي که داسې کوم بل تړون په راتلونکي کې کیږي نو چې چین هم پکې شامل شي، خو چین په وار وار د ډول وړاندیزونه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په 13 ساعتونو کې د ورځې په حساب په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره 133,000 نه زیاته وه چې تر دې وړاندې په یوه ورځ کې دومره ډېر کسان پر کورونا اخته شوي نه ول. د جانز هاپکنز پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه کم 9 میلیونه کسان کورونا وهلي او 4,68,000 نه زیاتې وژلي دي، خو 4,70,000 نه زیات ترې بېرته ښه شوي هم دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات زیات کورونا کیسونه په ترتیب سره په امریکا، برازیل، روسیا او هندستان کې مخته راغلي دي. کورونا وایرس تیر کال په اخیره کې د چین د ووهان سر راپورته کړو، خو اوس په هغه هیواد کې وضعیت ښه دی او په کووید 19 ناروغۍ اخته شو څلور اتیا زرو کسانو څخه نږدې اتیا زره بیرته ښه شوي دي. دا وته دې غړې د مشال رادیو خبرونه. تاسو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل. اوریدونکو، اوس په دې خبرونه کې درته مونږ بیلابیل ریپورټونه لرو. د لومړی ریپورت چې دی دا درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی اپوزیشن غړي په صوبایي حکومت نیوکه لري چې له مرکزه یې د بجلی د خالص منافع د ترلاسه کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغوی وایي اوس خو د تحریک انصاف حکومت په صوبه او مرکز دواړو کې دی، نو بیا ولې په دې لاره کې خنډونه دي؟ خو حکومت وایي دا چې د کورونا له وجې وبایي صورتحال دی، نو مرکز او صوبې یو بل ته قرباني ورکوي او حالاتو ته په کتو سره پرېکړې کوي. د نوي مالي کال په بجټ کې څه د پاسه 500 اربه روپۍ د بجلی په خالص منافع کې له مرکزه د اخیستو حساب لګول شوی دی. د مشال خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د 903 ارب روپو په بودیجه کې د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي په برخه کې د 350 ارب روپو د ترلاسه کولو حساب لګولې شوی دی، خو د خزانه د وزارت د سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2018-19 د مالی کال په بجټ کې د 15 ارب روپو د بجلی د خالص منافع په مد کې صوبې ته یوازې 40 ارب روپۍ ترلاسه شوې دي. په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مرستیال مشر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وایي په کار د صوبایي حکومت د مرکز نه د خپلو بقایجاتو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار ولوبوي او د ولس د خیر خیګړی او پرمختګ په خاطر خپلې مالی ستونزې حل کړي.
په تیر 15 کالو کې خو د نواز شریف صاحب حکومت دور ظلم نو شوی یا دور زیاتې نو شوی سور زیاتې چې په دې حکومت کې روان دی. او بیا دا هم ډېر د افسوس خبره ده چې نو صوبایي حکومت هغه څه په ذمہ داري په سی سی آی کې دا مسله پورته کوي، نورو فورمونو کې کې دا هم نه کوي چې دلته پارلیماني یو جرګه جوړه کی او هغه جرګه لاړه شي او مرکزی حکومت سره خبره وکړي چې دا خو زمونږ حق دی، آئینی حق دی، دا خو په مرکز باندې قرضه ده، په کار دار چې مرکز مونږ ته د خپل بقایجات راکړي چې زمونږ د صوبې نظام چې دی دا روان شي.
هم په دې لړ کې د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا هم په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي او وایي هغه ګمان نه کوي چې په را روان مالی کال کې به د بجلی د بقایجاتو د ستونزه حل شي.
کوم چې د بجلی خالص منافع ده هغه کوم تیر کال موږ ته پوره پیسې ملو نه شوي، دې کال زموږ همدا خیال دی چې دا پیسې به پوره نه ملاوي کی. دې نه مخکې خو به دوی دا دغه کول چې یاره مرکزی حکومت ته بل چا دی، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواري جوړیږي چې هغوی دې لپاره آواز اوچت کړي او دې لپاره جنگ وکړي.
د پښتونخوا د خزانه د وزارت لخوا د بجټ په اړه په جوړی شوی سرکاري کتابچه کې لیکل شوی دی چې په 2018-19 مالی کال کې په بجټ کې د مرکز نه د بجلی د خالص منافع او د بجلی د زړو بقایجاتو د ترلاسه کولو لپاره د 15 ارب روپو هدف ټاکل شوی وو او هغه مالی کال کې صوبې ته په دغه حساب کې د 15 ارب روپو په ځای 1.6 ارب روپۍ ورکړې شوې وې. په پیښور کې خبریال او سیډونکې محمود جان بابر وایي هغه وخت په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت وو او په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت وو.
دې کې دی پخپل دا یو کاغذ کې دا خبره دی ظاهره کړې ده چې دا وګوري چې کله د میاں نواز شریف حکومتونو په اخرنی دوه کالونو کې هغه دې صوبې ته د بجلی خالص منافع کې ډېر زیات پیسې ورکړې دي، خو چې کله نه د تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو هغه ډېر زیات کمې پیسې ورکړې دي.
هم په دې لړ کې مې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه چې تیر کال دوی ته د مرکز نه ولی د بجلی د بقایجاتو په مد کې دومره لګي پیسې ورکړې شوې دي، نو په ځواب کې هغه وویل چې مرکزی حکومت د کورونا وایرس د وبا او د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
وګورئ اصلي مسله چې کومه ده هغه دا ده چې پاکستان یو معاشي بحران ترو چې کم روان دی د مازی حکومتونو چې کم قرضې اخیستي دي د هغې اثر په مرکز او په ټولو صوبو باندې کیږي. هغې نه چې مونږ راوځو نو مرکز او صوبې به یو بل سره کار کوي. مونږ به مرکز سپورټ کوو، مرکز به مونږ سپورټ کوي، چرته به مونږ قرباني کوو، چرته به هغې چې کم دی صوبو دپاره قرباني کوي.
خو د حزب اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا دریز ردوي او دوی وایي د کورونا وایرس وبا خو د تیرو دریو میاشتو نه رامخته شوې ده او په هیواد باندې د پوری قرضو مسله هم ډیره پخوانی ده. د حزب اختلاف د ګوندونو په خبره صوبایي حکومت له پکار ده چې د مرکز نه د خپلو وسایلو په حساب د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره فعاله کردار ولوبوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د تیر کال په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 1,300 روپۍ ځانګړي کړې وې، خو دوی ته یې هغه پوره نه دي ورکړي. اپوزیشن ګوندونه زیاتوي په صوبه کې د ترقیاتي کارونو اړتیا زیاته ده، خو موجوده حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا چارواکي د اپوزیشن د تورونو په ردولو سره وایي چې په تیر مالي کال کې د صوبې پرمختیا لپاره د ایښودل شوو پیسو په ترڅ کې ګڼ کارونه شوي دي. تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت ورته په تیر مالي کال کې د پرمختیايي کارونو لپاره اعلان کړي پیسې یا فنډس پوره نه دي ورکړي، چې له وجې یې په صوبه کې ترقیاتي کارونه سم نه دي شوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلي غړي نصر الله زیری د جون په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال بودیجې وړاندې کولو پر مهال د ترقیاتي کارونو او فنډس په برخه کې اواز شمنې کړې وي، خو پوره کړې یې نه دي.
اویا لکو کسانو نمائندگی کوي، جام کمان وزیرانا د خپل حلقه د پارا د لس عربو ډیولپمنت سکیمات په بجټ کې ریفلیکټ کړی وو. ما حلقه په کوټه کې دا پی بی یو دیس دا هغه د پاره صرف 14 کروڑ روپۍ شوي. زما د حلقه آبادی تقریبا د 12,000 نفوس باندې مشتمله ده، نو زه په دې باندې خلکو ته اوبه ورکم، زه سکول ورکم، زه اسپتال ور جوړ کړم، زه روډ ور جوړ کړم. دارنګه د اپوزیشن چې څه حل کې دي هغه ته
نصر الله زیری تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال 2020 او 2021 په بودیجه کې یو وار بیا د اپوزیشن د حلقو لپاره لږې پیسې مختص کړي دي. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې د 2019 مالي کال لپاره بودیجه 419 اربع روپۍ وه، چې پکې 1,300 د ترقیاتي کارونو لپاره مختص شوي وي. داسې په بلوچستان اسمبلی کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړي قادر علي وویل په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره اړوند ادارې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي، چې له وجې پر سیاسي نمائندگانو فشار زیات وي.
زموږ نظام داسې جوړ دی چې د ترقیاتي کارونو اړوند ادارې خپل کار په سمه توګه نشي کولی. د مثال په توګه زما په حلقه کې د روغتیا محکمې ته دا معلومه نه ده چې هلته د روغتیا څومره کارکوونکي په کار دي. د تعلیم محکمې ته معلومات نشته چې هلته څومره زده کوونکي دي او سکولونه ورله څومره په کار دي. تیر بجټ کې موږ وړاندیزونه وکړل چې د ځینو ترقیاتي کارونو لپاره رانه پیسې راکړي، نو هغه یې راکړي او موږ لګولي دي، خو هغه پیسې کافي نه دي.
خو د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي نعیم خان بازی وایي چې دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره پوره پیسې ترلاسه شوي او هغه یې کارولي هم دي.
جان کمال صاحب بیا ماغه باوجود اپوزیشن والا تم پڑھنو لور کی دا اون کارونه شروع کی ملون کارونه شروع کی بالکل صحیح کارونه روان دي بیر خام خام یو ځای وای کی
بلخواد. بلوچستان حکومت ویان دیاکت شاوانی وای اپوزیشن ګوندونه د فنډس نه ترلاسه کېدو بې ځایه تورونه پوری کوي. هغه دا تورونه هم رد کړ چې ګوا کې وزیر اعلی جام کمال د خپل حلقې لپاره زیاتې پیسې اخودي وي.
ٹوریزم خود ہی شہری چھپکا ایریا کی ټوریزم سپورټس یاله ته ډیولپمن کېدلی شي. اوس د ایریا چې د ټوریزم سپورټس نه دی ته خو الوکیشن نه کېدی. ان پی اس ته شي د دې لاو د دې کم پروجیکټس دی د کانسټیټوئنسي د ایډنټیفای کړو هغه موږ ته فنډ سوي دی هغه د پاره پیسې الوکیشن سو هغه کارونه مو شو.
اپوزیشن ګوندونو د فنډ سره تر لاسه کېدو د خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جون په شلمه د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال 2020 او 21 لپاره د 1.15 اربو روپو بودیجه وړاندې کړه. په دې مهال اپوزیشن ګوندونو پر بودیجه اعتراضات وکړ او ځینو مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بودیجه کې هم اپوزیشن لا د پرمختیايي کارونو لپاره کمې پیسې بیلې شوې دي.
د انیس اجمال رپورټ اوریده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په تیرو دو شپو ورځو کې د وسلوالو حکومتي ساتیرو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې 4 وسلوالو او 2 ساتیري وژل شوي، همدارنګه 2 نور ساتیري بیا ژوبل شوي هم دي. دا پیښې په خیسور، ګړیوم او میرعلي کې مخې ته راغلي دي. چارواکي وایي د وسلوالو خلاف د لټون عملیات پیل کړي دي. د یادو پیښو په اړه کومې وسلوالې ډلې مشال لړیو ته څه نه دي ویلي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
شمالی وزیرستان کې د پولیسو یو والا چارواکي او د فوج سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د وسلوالو او عسکرو ترمنځ درې بیلابیل نښتې شوې چې پکې دوه سرتیري وژل شوي، دوه ژوبل شوي او 4 وسلوال یې په دغه نښتو کې وژلې دي. د استخباراتي ادارې یو والا چارواکي هم مشال ریډیو ته د دغه نښتو تصدیق کړي. چارواکو وویل چې پرون د جون پر 21 نیټه میرعلي خیسور کې وسلوالو او عسکرو په یو بل برید کړي چې دغه انخته کې د یو کمانډر په ګډون دوه وسلوال وژل شوي چې جسدونه یې میرعلي روغتون ته راوړلي. د دوی په وینا دغه انخته کې دوه سرتیري سپاهي محمد شریف او سپاهي ظهیر ژوبل شوي دي. د دې نه وړاندې د جون پر 6 نیټه ماښام تحصیل ګاډیوم کې هم د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه سرتیري کیپټن زبی او سپاهي نوید وژلې شوې. دوی وویل چې د تلوار نومي کمانډر په ګډون یې دوه وسلوال هم په دغه نښته کې وژلې دي. د پولیسو او عسکرو ذرایع زیاتوي چې دریم برید هم میرعلي کې شوې چرته چې د سرتیرو ګاډي باندې وسلوالو ریموټ کنټرول باندې برید کړي. خو چارواکي وایي چې دریم برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبلا نه دی اوړېدلې. چارواکي وایي چې د انخطو په سرتیرو د غسیمې په ولکا کې اخستې او د مشکوکا وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ انخطې زیاتې شوې چې دواړه لوري په دغه انخطو کې یو بل ته مرګ ژوبلا اړوي. د فوز اعلی چارواکو وړاندې مشال ریډیو ته په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د پاتې وسلوالو ضد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسې مشال رادیو ته وګرځئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لنن د غلام خان لارې د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانیزي. د دې خبر د لا تفصیل لپاره زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه را سره دی. عمر وزیر، سهار په خیر، څه تفصیل لرې د دې خبر؟
مننه. بالکل امیر، څنګه چې تاسو ووی، څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان غلام خان زیرو پاینټ باندې هلته د افغانستان هم چې څومره چارواکي دي هغه هم راغلي وو، تاجران وو. د شمالي وزیرستان یعنی د پاکستان طرف نه هم تاجران وو او دلته چې کوم چارواکي دي هغه تللي وو. هلته فلیګ میټینګ شوی وو. په هغې میټینګ کې، په هغې غونډه کې دا خبرې شوې وې چې دغه بندر چې کوم دی نور یو ځل بیا پرانیزي د تجارت لپاره، او دې دپاره بیا هغه سلا مشورې د یو بل سره شریکې شولې چې کورونا ضد کم ګامونه دي هغه هم پورته شي، دغه وایرس چې یو بل طرف نه وانوړي او روانوړي. نو دغه ټولو باندې خبرې وشوې او نن ورځې چې کوم د هغې دپاره ورکړې وه، نن بقاعده دغه تجارت پیل شو. اوس لږه شېبه وړاندې چې ما د شمالي وزیرستان انتظامیې چارواکو سره خبرې وکړې، ډیپټي کمشنر شاهد علي، نو هغه دا وویل چې د نن نه بقاعده دغه تجارت پیل شو. د افغانستان طرف نه هم ټرکونه روان شوي دي چې لا زیرو پاینټ ته رسېدلي نه دي. او پاکستان سایډ نه هم مال چکم وړون کی گاډی دی هغه حالت بارسی خو پدې کې یو کی ساغی دا وکړه چې کم گاډی چې د افغانستان ناراضی په 0.3 کې نو هغه د پاره به ډرایوران پاکستانی چکم دی وراوړي هغه ټرک به د دوی لپاره هغه بنبنو تر سیو بیا به واپس وروالي او دا شان د پاکستان چکم ډرایوران دی هغه به هم 0.3 خپل گاډی رسوي الته به بیا افغانی چکم ډرایوران دی هغه به بیا هغه گاډی تکینی الته به بوزي نو دا شان ته تجارت به هم روان یو د کورونا زید چکم دی د مخنیوي لپاره به
عمر دی وی چې د افتیش په ګرځي باید تجارت کیږي او یو رس چې دی د پیدل خلکو لپاره د دې څه تفصیل ده؟
بالکل غلام خان بندر څنګه چې تاسو ته معلوم دی چې دا 2014 کال فوزی عملیات چې کله پیل شول ضرب اعظم په نوم باندې نو هماغې سره تړل شوی و کلونو پس دغه یو ځل بیا پرانستل شو په فبروري 2013 کال کې دا یو ځل بیا پرانستل شوی و خو د مخصوص تجارت لپاره. نجیب امیر زه به د خپلو اورېدونکو لپاره دا ووایم چې غلام خان بندر تر ټولو نږدې لاره ده د جنوبي اسیا ټولو هیوادونو تر رشیا پورې په دې باندې چې کم دی تجارت کیږي یوازې د افغانستان سره نه. خو 2014 کال دروازه به عملیاتو نه وړاندې چې کم وو په دې باندې به پراخ تجارت وو خو کله هم چې دغه بند شو نو 2013 کال کې دا د مخصوص تجارت لپاره کولاو شو چې لانن هم په مخصوص تجارت کې اوس هم په دې باندې غوړی چینی دغه رنګي وړه دغه رنګي چې کم لوی ساروی دي دغه تجارت ته نه کیږي لا ته اجازت نشته. نو نن یو ځل بیا د کورونا د پر د 15 مارچ 15 نیټه نه بند شوی و چې اوس نن بیا پیل شو مخصوص تجارت لا هم پیدا د خلکو د غوښتنه ده. خو ورسره دویمه غوښتنه اوس هغې ته زه راغلم چې خلکو دغه ده چې په دې باندې عام تګ راتګ کولاو شي. 2014 کال نه تر ننه پورې په غلام خان عام تګ راتګ بند شوی دی. اوس دوی وایي چې دا په شپږ ورځې تجارت وي یوه ورځ به چې کم دی په دې کې رخصتي وي خو لا هم دا کنفرم نه ده چې په دې باندې به عام تګ راتګ همدغه شانتي وي څنګه چې په تورخم دی که نه مخصوص تجارت چې چا د پاره انټري وشي لګډر یا چا سپاره
مننه عمر. هلته د جنوبي وزیرستان خلکو هم او تجارانو وزیرو قبایلو همدارنګه تجارانو غوښتنه کړې ده چې د انګور اډې لاره دې هم د پاکستان حکومت تجارت لپاره پرانیسي. له یوې دمې وروسته به هم درسره د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555. نړیوال بانک په یو پریکړه کې ویلي له پاکستان د 2.4 اربع ډالرو د پورونو وصولي د روان کال تر پایه ځنډوي. یاد بانک ویلي له دې کاره یې موخه دا ده چې اسلام آباد خپل زیات مالي وسایل د کورونا وبا پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په اپریل میاشت کې نړیوالو مشرانو او مالي ادارو ته اپیل کړو چې د کورونا وبا پر ضد مبارزې لپاره د کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو سره د ورکړل شو قرضو په بیرته اخیستو کې نرمي وکړي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه ریپورت جوړ کړ.
نړیوال بانک له پاکستانه د خپل قرضونو اخیستل د روان کال تر پایه ځنډولې دي. د جون په 19 د یاد بانک په ویبپاڼه خبرو شو معلوماتو تر مخه پاکستان ته څه د پاسه 2.4 ارب ډالرو قرضونو اخیستل یې په دې مقصد ځنډول کیږي چې دا هیواد د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره زیات مالي وسایل ولري. په دې حقله د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وویل چې پاکستان په ورستي بجټ کې د ځینو محدودیتونو له وجې د صحت لپاره کمې پیسې مختص کړې وې. نو د عالمی بانک له دې اقدام سره به اوس د هیواد د صحت څانګې ته توجه ورکړي.
وفاقي بجټ کې کوتا شو ګورې نو تقریبا څه د بره 3000 اربع روپۍ چې دینو هغه د قرضو د راکولو لپاره هغه بجټ د داغي الوکیشن شوی دی. دغه وجه دا چې کوم سوشل سیکټر دی یعنی کوم صحت دی تعلیم دی انفراسټرکچر دی یا کووډ-19 مسله هینډل کول دي هغه شکل کې عوامو ته هغه ریلیف نه دی ملاو شوی. دغه وجه دا چې عالمی ادارو خاص کر ورلډ کې د پاکستان یو قسم مدد وکړو او په دې وخت کې دغه فنډ پاکستان د کووډ 19 د هندل کولو لپاره د سیاحت په شوبه کې خاص کر دغه یوټیلایز کولای شي.
د پاکستان حکومت د 2020 یوشتم مالی کال لپاره صد پاسه 2000 ارب روپو بجټ اعلان کړی دی. د جون په 12مه پارلیمان ته وړاندې شوی کلنی بجټ کې د دفاعي لګښت او امنیت لپاره خواوشا 1500 ارب روپۍ بیلی شوې دي، خو په دې بجټ کې یې د صحت څانګې لپاره 15 ارب روپۍ اخی دي. همداراز یې د کورونا وایرس پر ضد کار کولو او د دې وبا له وجې متاثره شوي کاروباریانو سره د مرستې لپاره نورې 10 ارب روپۍ هم مختص کړي دي. د بجټ د ویش ته په کتو سره داسې ښکاري چې د صحت څانګه د حکومت لپاره دریمه ترجیح ده، یعنې اولنۍ ترجیح یې د قرضونو ورکول او دویمه د دفاع لګښتونه دي. دا شمیرې او صورتحال مو د واکمن پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي او د اقتصادي چارو پارلماني سکرتر محمد یعقوب شیخ په وړاندې کېښودې. هغه وایي چې هیواد یې د خپلو تقاضو سره سم ترجیحات ټاکي.
اوله ترجیح خو د نړیوالو مالی ادارو سره د قرضونو ادا کولو لوزنامې پوره کول دي. د دې نه بغیر یو هیواد په اقتصادي توګه ولاړ نشي پاتې کېدی. دویمه ترجیح مو دفاع، ځکه ده چې موږ په مغربي سرحد د یو لوی دښمن سره مخامخ یو او په مشرقي سرحد مو هم د امنیت مسله ده. نو په دې لړ کې زموږ دفاعي لګښت زیات دی. باقی د کورونا او بسره د مبارزې په لړ کې حکومت ځانګړي اقدامات کړي چې پکې د دې وایرس د مخنیوي ترڅنګ د روغتیا انتظامات او د دې وبا له وجې بے روزګار شو خلکو مالی مرستې شاملې دي. نو حکومت د کورونا وبا په وړاندې خپل کردار په ښه توګه ترسره کوي.
داراز د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د جون په 14مه رسنیو ته لیږلي یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دفاع لپاره ځانګړې شوې پیسې له صحت، ترقیاتي کار یا کومې بلې برخې نه دي شو کول شوي. بلخوا د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال بانک به له نږدې ساري چې د دوی لخوا ځنډول شوی قرض د کورونا وبا پر ضد ولګول شي.
ما خپل خیال دی چې حکومت چونکه یو خدای مخې ته ده چې واقعي دا یو غټه مسله ده او د سیاست په شوبه کې کار کول پکار دي. دویم د پیس خپل بجټ صحیح طریقه سره چې راغی شومره ډیمانډ او هغه ورکړی شوی دی، او دریم بڑ بینک چې دی نو هغه چونکه هغه ریشي رول پلا هغه به هم د دې چک اینڈ بیلنس ساتي چې دغه پیسې چې د کوم مقصد لپاره هغه ته ریشي رولینګ چې دغه شوی دی په هغه مقصد لپاره استعمال شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14مه په یو ویډیوي وینا کې د پرمختللو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو مشرانو ته اپیل کړی و چې کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو ته د ورکړل شوو قرضونو په اخیستلو کې د نرمي وکړي، چې دا راز دغه هیوادونه خپل مالی وسایل د کورونا وبا پر ضد مبارزې لپاره استعمال کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وفاقی حکومت دی په بلوچستان کې سرحدي ځواکونو ته له حده ډیر ورکړی واکونه ختم کړي. هغه د جون په 14مه په اسلام آباد کې د بلوچستان په اړه راغوښتي ګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به پرې نږدي چې په این ایف سی ایوارډ کې د صوبو برخه کمه او په 13 معینې ترمیم کې بدلون وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله.
د جون په 14مه په اسلام آباد کې د بلوچستان په حواله سره شوی ګڼګوندیزي غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل 13م آئینی بدلون په اړه حکومتي بیانونه د تشویش وړ دي. حکومت له پکار دي چې په 13م آئینی بدلون دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او څه قسمه بدلون به پکې برداشت نه کړي. د نوموړي وینا وه ګڼګوندیزي غونډه په بلوچستان کې اف سی ته ورکړل شو اختیاراتو د ختمولو سره ټول ملک او خصوصا د بلوچستان نه د لادرکه کړې شو کسانو د بازیابۍ غوښتنه کوي. غونډه کې په ملکی او قومي معاملاتو خبرې وشولې او دا فیصله وکړې شوه چې په 13م این ایف سی ایوارډ کې صوبو لپاره 50% برخه بیل کړې شوې ده، نو په کې څه کمی ورته د قبلولو وړ نه دی. په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې بلوچستان په مکمله توګه د نظر وستلې شوې ده. نو غوښتنه کوو چې سی پیک کې شاملې د صوبې په ټولو مهمو پروژو په مکمله توګه عمل درآمد وکړي شي. ګڼګوندیزه غونډه د تفتان او چمن بارډر د بیا خلاصولو او په مکمله توګه د فعالولو کولو غوښتنه کوي او ځایی اوسیدونکو ته د قانون مطابق د کاروبار کولو اجازه ورکړی شي. په بلوچستان کې د جالی ډومیسایل جاری کولو له وجې ځایی اوسیدونکو لپاره مشکلات زیاتیږي، نو پلټنو وروسته په فوري توګه ټولې جالی ډومیسایل دې منسوخ کړی شي. په گنگوندی زغونډه کې د جمعیت علماء اسلام فین علاوه د بلوچستان نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د بلوچستان ځنو نورو اپوزیشن ګوندونو غړو ګډون کړی وو. خبري غونډې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل وویل له مرکزي حکومت بلوچستان ته خپل جایز حقونه نه ورکولو له وجې بیل شول. که حکومت سنجیده وي نو بلوچستان اولس ته راپېښې دا ستونزې دې ورله هوارې کړي. د ذکر دا چې جون په 11مه قامي اسمبلۍ غونډې ته اختر منګل وویل 2013 کال په اګست میاشت کې په مرکز کې د تحریک انصاف سره اتحاد کولو نه وړاندې د لادرکه کسانو بازیابۍ او په قامي اکشن پلان عمل درآمد کولو نه علاوه د بلوچستان ترقۍ سره د صحت، تعلیم، اوبو مسله حل کول، خلکو لپاره د روزګار موقع برابرول او دا شان ځینې نورې غوښتنې یې پر وړاندې ایښودې وې، خو دوه کاله تېرېدو باوجود حکومت یې یوه غوښتنه هم پوره نه کړه، نو ځکه ترې بیلیږي. د خبرې غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کم مسلط کول غواړي دا بربندول خپل ولست خپل کام تا اور این ایف سی کی سدی بدلون غواړي این ایف سی معنی دا د صوبو برخه په کاری سي نور زیات سي د مرکز غ کم سي دا خبره تر خپل ولست پوری ورسيږي ته صوبو ورسيږي تر ټولو ګوندونو ورسيږي نو دا ډېر لوی اثر اچي پر ولست باندې او کوم حکمرانان سي هم لا ور کیږي پر این ایف سی باندې او پر آئین باندې ناغه ډېر سوچ کی ډېر پام پکې.
د جون پښپګم هم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند په پیښور کې ګڼګوندیزه غونډه رابللې وه چې پکې په حکومت غږ کړی و چې 13 آئینی ترمیم کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په این ایف سی ایوارډ کې د صوبو له خپله برخه ورکړي. اپوزیشن دا ګڼګوندیزه غونډې له هغې وروسته شروع کړي چې وزیر اعظم په ګډون ځینې نورو حکومتي وزیرانو وار په وار د 13 آئینی ترمیم ځینې شکونه بدلولو او این ایف سی ایوارډ کې د صوبو برخه کمولو ویلي دي. وزیر اعظم عمران خان د جون په 11مه په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي وو په 13 آئینی ترمیم کې زنداسي شقونه شامل کړی شوی دي کوم چې ختمول پکار دي. د یاد ترمیم له وجې اختیارات صوبو ته خو ورسېدل، خو صوبو بیا دغه اختیارات بلدیاتو ته ورنکړل. د این ایف سی ایوارډ په حق له وزیر اعظم وینا وا دا څنګه سیستم جوړ کړی شوی دی چې وفاق صوبو ته پیسې ورکوي او په خپل 240 روپۍ په خساره کې پاتې شي. په این ایف سی ایوارډ کې هم خامیانې دي، نو په دې کې هم بدلون پکار دی.
د احمد الله هم دې رپورټ سره د رپورټونو لمن رنغاړو په پاتې خبرونه کې د منور شاه سره یې هغه تاسو لپاره روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونې قبول کړي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو چې تر اوسه د نړۍ هر هیواد ته رسیدلی. په ټوله دنیا کې یې په میلیونونو خلک ناروغه کړي او په لکونو یې مړه کړي دي. د دې وبا له وجې د ژوند هر چاره متاثره شوې ده. په پاکستان کې هم تعلیمي ادارې د روان کال د مارچ میاشتې له نیمایي راهیسې بندې دي چې له وجې یې د زده کوونکو د درس او تدریس سلسله اغېزمنه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جون له اول نیټې نه د 14 یعنی بی ایس او 14 یعنی ایم ایس د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ له لارې آنلاین تعلیمي لړۍ شروع شوې ده. په تیر خبرونه کې متاسو ته د سواد سیدو شریف د جنکو د کالج حال درکړی وو چې پکې استادانو او شاګردانو د آنلاین زده کړو په حق له خپل تاثرات او تجربات شریک کړي وو. دوی د هغو مشکلاتو یادونه هم کړې وه چې د درس او تدریس په دې نوې طریقه کار کې ورسره دوی مخ کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د پېښور پوهنتون حال درکو. په پوهنتون کې یو تعلیمي کال په دوو برخو کې ویشل شوی وي چې هرې برخې ته یې سیمستر وایي. په سر کې مو د 400 اوسیدونکي د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د سانګې د یو زده کوونکي ضیاءل اسلام سره خبرې کړي. دی وایي د سیمستر په اولو ورځو کې یې تعلیمي سلسله ودرېده.
دا خواصل کې 6 منتی خو هغه کې چوکیان یار سي نو سلور میشتې دا زمنګ سمستر د سي چليږي نو اوس خدا بالکل سٹارټ وزه کې زمنګ میډ ایگزام هم نو شې موږ ته ویل چې د سپرینګ ویکیشن نه پاس چې سپرلي چوکیان نه پاس پس تاسو بیا میډ ایگزام یو هغه نه پاس بیا فائنلی خو زمنګ میډ ایگزام هم نو شوه او دا و بارال او بس هر څه بند شو لاکډاون دا وځي دی باکسر ایگزام چې کوم دی هغه به د روجې نه وروسته کېدو د اختر نه پس چې کوم دغه نو دی جون کې به زمونږ سمستر ختمېدو دا دونی میں میچ تیر دی لاکډاون وش مینو اوسه پوری زمونږ کلاسز هم نو کلاسز خو وس د 1 جون نه سٹارټ شو خو لا دی اوسه پوری وای چې لکه مطلب مونږ دانه ډیسایډ کړی چې تاسو ایگزام به څنګه ځکه چې په کلاسز کې زمونږ ډیر ملګری شریکت نشي کولای کم چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري یا د چترال سره دی نو هغه تړیر زیات مشکلات دي نو اوس پته نه لګي پیوي چې دا لامل نه دی د دې مونږ سره فیصله نه دا کړی چې ایگزام به تاسو څنګه
د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم آنلاین تعلیم په زیاترو تعلیمي ادارو کې په اول وار شروع شوه. ضیاءالاسلام اسلام یې د روایتي تدریسي عمل سره داسې موازنه کوي.
زما په خیال چې کومه زده کړه به په کلاس کې کېده کوم زمونږ انټریکشن به نو هغه خو ډېر زیات خو په هغه کې به مونږ ټول سټوډنټس به کلاس کوشنس کول او ټیچر سره به مونږ اکثر هغه سره بیا مونږ ډسکشن هم کوو په هغه باندې ډېر خو آنلاین کلاسز چې کوم دي نو په دې کې دا مسلې راشي چې په دې کې خو لکه ټول سټوډنټس ته د کوشنس او هغه شان ټایم نه ملاویږي او ما ته نه لګي چې آنلاین کلاسز د هغې دغه و چې ځکه چې زمونږ ټول عمر دغه شان کړی نو اوس دا یو نوی دغه دی نو پته نه لګي اول کې ډېره جبه غوندې لګي.
د آنلاین تعلیم لپاره د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د سانګې کوارډینیټر ضیاء الرحمن وای چې د یو استاد په حیث دوی هم په اولو ورځو کې د آنلاین طریقه کار په اړه فکرمند وو.
ځکه چې د استادانو هم د آنلاین ایجوکیشن مخکنه څه تجربه نه وه سټوډنټس سره وو بیا خو د هغې تجربه هم نه وه او دویم غټ خبره هغه که استادان دي یا خصوصي توګه باندې طالب علمان دي نو هغې ته د سهولیاتو د کمی فکرمند چې یعنی انټرنیټ نشته دی بجلی نشته دی نو بل هغه طریقه کار چې بسندوی نو دی خبرې وی چې دی باره کې استادان هم فکرمند او شاګردان طالب علمان هم فکرمند.
نوموړی وایي چې په سر کې یې د آنلاین زده کړو لپاره خپلو زده کوونکو ته ضروري معلومات او هدایات ورکړل.
نو ما سټوډنټس ته مخکې نه دا خبره وکړله چې یاره چې څومره سمسټرز دي او هر کلاس چې کوم سی آر جی آر وي یو الګ دغه وي یو سټوډنټ وي نو هغې پترو ما دا پیغام ورسولو چې د دې طریقه کار یو دا د دې طریقه کار دی. دویم دا چې ستاسو دا لیکچر ریکارډ کیږي. دریم دا چې یعنی کوم خبرې دي چې تاسو لا دا خیال ساتل دي د لیکچر په دوران کې یعنی تاسو خپل مایکروفون چې کوم دی هغه چې بند کړي چې شور نه تاسو چې کوم سوال کول دي نو هغه کوم ټایم کې کول دي او څنګه کول دي چیټ باکس کې کول دي یا غیر ضروری بحث نه دي کول صرف متعلقه سوال کول دي یا کچا ته سم مسئله نو هغه خپل مسئله وایي چې انټرنیټ حواله سره د اواز حواله سره یا زمون د سکرین حواله سره سم مسئله هغه ټایم کې تاسو هغه مسئله لیکي نو چونکې زه خپل باندې خپل کلاس نه مطمئن یم زما کلاس کې صدا سنې دي شوې شروع یو ورځ نیمه کې وو خو چې هغه کله سټوډنټ خبر نه خو چې بیا پوه شو نو هغې خپله رویه جی سنجیده کړله او دا دی چې اوس توجه سره هغې پروتوکولز یعنی د هغه خبرو خیال ساتي چې کوم ورته مونږ ویلي.
ضیاء الرحمن وایي چې آنلاین تعلیم د استاد او شاګرد مخامخ تعلیم ورکولو متبادل نه دی خو په دې حالاتو کې همدا یوازنۍ لار ده.
دا بیا هغه چې مونږ ورته وو چې یو آیډیل هغه خو نه دی خو د مجبوری په ټایم کې د تعلیم سلسله چې جاری وساتل شي نو دې وخت کې زما خپل ذاتي خیال دی چې دې نه بل بهتر فیصله چې کوم دی نو ممکنه نه وه باوجود د دې چې دې کې هم ډېر زیات مسائل موجود دي. آنلاین کلاس په دوران کې چونکې یو اوورال پاکستان یو چې کوم دی غیر ترقی یافته ملک دی، اوورال ایون په خریو کې هم چې بجلی زما سره خپل هم بعض ټایم کې بجلی لاړ شي، بعض ټایم کې انټرنیټ هغه شي، نو داسې بیا سټوډنټس سره خو نور هم هغه ډېر شي مسلې ور سره راشي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د څانګې زده کوونکی ضیاء الاسلام وای استادان او شاګردان ټول په اول وار له آنلاین تعلیمي عمل سره مخامخ دي، نو ځینې مشکلات شته خو د دې له حل کېدو وروسته په دې طریقه ځوانان د زده کړو نوې موقع هم ترلاسه کولی شي.
ځینې کلاسز چې کوم دي هغه خو ډېر زیاته مزه کوي، ډېر زیات ښه انټریکشن یې پکې، خو چونکې ټیچرز هم دا فرسټ ټایم دی، ځکه چې هغوی هم وایي مخکې مونږ چېرته آنلاین کلاسز نه دي اغوستي، نو هغوی ته هم پکې بلا مسلې، هغوی پکې په ډېر زیات هغه ټیکنیکل لغه باندې نه پوهېږي چې هغه مونږ سره نوټس څنګه شیر کوي یا مونږ سره هغوی خپل سکرین څنګه شیر کوي، یا اکثر داسې چې سیستم کریش شي، هر څه کلاس روانې سیستم کریش شي یا انټرنیټ دغه اکدم بند شي، نو د هغې د وجې نه دې کې لا اول اول ځل دی ډېرې زیاتې مسلې دي، خو زما په خیال چې اوس مونږ سره بل لار داسې نشته دی په خیال دا کامیابی دی شي، ځکه چې کم دغه سره اوس روان دی، خلک آنلاین کورسز کوي، د نور دغه نه په دې دغه کې ډېر خلک خبر شو چې آنلاین کورسونه هم کېږي، او هغه ډېر ښه ډیټیل سره پکې هغه کې دغه یو بل دار چې په هغه کې دا دغه شي فلو راتلو مسلې پکې نه، که موسم هر څنګه وي، که ګرمي که یخني، نو هغه خو ډېر ایزلی کېږي، ډېر آرام پکې وي.
دا چې په آنلاین زده کړو کې یې څومره شاګردان برخه اخلي پروفیسر ضیاء الرحمن وای
زمونږ سره دی داسې 50% پورې سټوډنټس تقریبا چې کوم دی نو 50% پورې سټوډنټس زمونږ سره په کلاس کې حاضر دي، دا باقیا چې کوم وي نو دیو کې خو بازه داسې سټوډنټس هم شته چې هغه بالکل د انټرنیټ سورته رسائی نشته دی، او بازه داسې وي چې که سہولت وي نو هغه والا انټرنیټ دومره کمزور وي چې هغه بار بار کټ کیږي، نو هغه ځان له یو مسله ده چې دیو ته انټرنیټ بار بار کټ کیږي کمزور وي، نو د فاټا والا خو بیا هغه خو بالکل ډېرې مسلې دي.
همدې مسلې ته په اشاره سره د باجوړ اوسیدونکي حسن چټان د آنلاین زده کړو مخالفت کوي. نوموړی د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګه کې زده کړې کوي وای
آنلاین تعلیم خو شروع شوی دی، خو زه دې ته په دې حق له حیران یم چې زمنګ په ملک کې کاپی کیږي د بهر دنیا، چې کوم دا آنلاین کلاس دا د بهر دنیا یو سیستم دی، هغه شروع کړي نو زمنګ په پاکستان کې کاپی کوي، نو آیا تا د خپل ملک دونه ډیولپ کړی دی چې ته د یو پردی دنیا د یو بار دنیا زمنګ د پاکستان او د بار دنیا د ځمکې او اسمان فرق دی؟ دلته چاته د پراپر سیستم نشته د انټرنیټ، نه چا سره هغه سټینډرډ ډیوایسز شته دی، هغه لپټاپ شو، هغه موبایل شو چې په هغه باندې آنلاین کلاسز واخلي، نو ته څنګه یو بارایي سیستم راوړې دلته او په پاکستان کې هغه لاکې، او تا ته خپت ده چې په خاص کر په ایکس فاټا کې په ډېرو علاقو کې د وسه پورې د انټرنیټ سہولت هم نشته دی، په اوو جو قبایلي ضلعو کې چې کوم دی په تقریبا په سلورو کې خو د سره د نیټورک اړو د سره شته دی، نو خیبر شو، نارت وزیرستان شو، ساؤت وزیرستان شو، کورمه شوه، نو دا داسې د غلي په مومندو کې شو، نو لکه داسې ده چې د دې رسټورانټانو د دوی څه الټرنیټیو وای نشته چې دا به په څه طریقه باندې کوي.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس علاج نشته او دا هم معلومه نه ده چې دا وبا به تر کومې دوام لري، د زده کوونکو وخت له ضایع کېدو بچ کولو لپاره د آنلاین تعلیم نه بغیر څه چاره کېدی شي؟ حسن چټان په دې اړه وویل
یا خو د دې لپاره چې کوم دی کنه لولنه موږ د آنلاین ایجوکیشن خلاف نه یو، یو ښه خبره ده چې آنلاین ایجوکیشن وشي، که چرته دا کووډ 19 دا موږ ته خطره ده، بیماران به سټوډنټان به دا بیماری خپل کورونه ته وړي، د دې نه موږ ته خطره ده، خو که چرته دوی یا دا شروع کړي د سټوډنټانو له ورکی چې په دې ټولو صوبو کې په ټولو ایجنسیانو کې به موږ تاسو ته انټرنیټ بحال کوو، چونکې هغه ناممکنه ده، نو که داسې نه کوي نو بیا چې دې کوم دی انوسټری دې کلاو کړي چې کوم د ایس او پیز په حق له سره په دوی خپل خیال ساتي چې بازار کې ایس او پیز خیال ساتل کېږي، په دغه کې ساتل کېږي، انوسټری د ټولو نه یو ډسپلن والا ادارې دي، کم چې تعلیمي ادارې دي، ډسپلن د آرمی نه دوی خفالو کوي، نو دا ولې نه کلاویږي؟ که چېرې بیا دام نه کوي نو بیا داسې وکړي چې کم انوسټرو سره هستلی دي، دوی تری دا ہسٹلی کلاو کی چی کم سٹوڈنٹانو تا پا ایجنسو کی پا زلو کی دا انٹرنیٹ ایکسس نہیں نو چی آغا دا انویسٹو پا ہسٹل کی اسی گی اول تنخفل آن لائن ایڈوکیشن جاری ساتی
داراز په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو د یوې اتحادیې جنرال سیکرټر ملک حسنین وای د پیښور پریس کلب مخې ته هم د انلاین تعلیمي سلسلې خلاف احتجاج کړی دی.
پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن نن دا پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاج ریکارڈ کړ او دا مطالبه وکړه حکومت دا انٹرنیٹ فیسلٹی سٹوڈنٹانو ته نشي ورکولې نو بیا په صورت دیگر چې دوی آسٹریلیا کولو کی دلته وګوره نو دغه کلاویږي بازارونه کلاویږي لاک ډاؤن کې نرمی راغلې د شیر سپاټي د پارټۍ نه کلاویږي د یونیورسٹی سٹوڈنٹان چې کم دي یعنی زده کوونکي دا خو دا د قام مستقبل او دوی د ایسوکیز په خیال ساتي دا خو میچور سٹوڈنٹان دي نو دا مونږه د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې تاسو دوی ته آسٹریلیا کولو کړئ مونږ د سوکیز خیال ساتو او بل امر سره دا مطالبه وکړه چې د کرونا وایرس ته وجې د زده کوونکو ته په کیسونو ورکولو کې ډېر مشکلات دي نو تاسو دا سټوډنټانو یعنی زده کوونکو ته په سالانه سیستم کې 50% فیس معاف کړئ او ورسره ورسره د سمیسټر پوره فیس معاف کړئ ځکه چې د خلکو د کورونو چولنه بلیږي کو تاسو وګورئ نو فیس پسې جمع کړئ شي
د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لا د پیښور پوهنتون ویاند علي عمران اول هله دا چې د کورونا وبا ختم شي نو بیا به د معمول مطابق تعلیمی حل ځلې پیل شي
چې سټوډنټان مظاهره کوي نو زه سټوډنټانو سره د سټوډنټانو ته ډېر نږدې پاتې شوی یم زه سټوډنټانو ته دام وایم چې دا خو یونیورسټي پوره عمر د پاره آنلاین کلاسز نه دي دا خو یو وختي طور باندې مونږ ته ایمرجنسي پیښ شوی دا او بل چغي وي چې مونږ فیسونه معاف کینو فیسونه معاف کولو کې یونیورسټي ته حکومت دام وایي چې مونږ احساس پروګرام شروع کړی دی نو احساس پروګرام کې مونږ تقریبا پر یو کلاس کې هر کال چې کوم نوې کلاسونه برازي آئی کې 10% 10% 20% سټوډنټانو لپاره وظایف ورکړي دا خو د یونیورسټي فیصله نشی کی دے یونیورسٹی کو آلریڈی ڈیر پر ڈیر کر کچن حالات روان دی مونتا فائنانسز یو ایشو دے د سټوډنټانو سره مرګره ما خو چاغي کله دا وی چې آنلاین کلاسز د اگستل کی دا بالکل زما دا پاره یو داسه ائیډیا ده چې ټول نړۍ کې ټول پوهنتونونه چې په دنیا کې هغه آنلاین کلاسز پیل کړی دی مونږ وایو چې مونږ نه کوو نو دا بس وی چې کوم آخري کال دی چې کوم الکانو بند دې کال لا یا جنکو کوم بل دې کال لا جاب مارکیټ لا وځي هغه د پاره به ډیګری یو کال لیټ شي یو کال لیټ مطلب دا دی کا مثال په تور مارکیټ کې 1.5% جابز راشي هغه خلک به 1.5% جابز نه پاتې شي ای به خپل ډیګری ترلاسه باندې کی هغه خلکو تم قتل پکار دي.
بلخوا حسن چټان وای که په هنتون د دوی تجویز شوی یو طریقه هم نه عملی کوي نو بیا دې زده کوونکي بغیر له امتحان پاس کړي
ته میټریک والا پروموټ شو اف اس یو والا پروموټ شو نو باقی یونیورسٹی دے ام دے دین از دکڑ ہوکی او خپل الکان زمنگ سٹینڈرڈ آغ عمرہ نہ دے رسی دلے چھ منگ دے خپل آن لائن ایڈوکیشن جاری و ساتھ زمنگ دلتا منگ پا خپل پا یونیورسٹی زمنگ ڈپارٹمنٹ کلاسز اخلی کنا تقریباً پا 120 الکانو کی صرف 30-40 الکان آن لائن انو لکتا نور باقی پاتی 80 دا لکتان بس گئی دے دا پارا ام صدا غنشتا نو کبل سنکی دا طول انا خطر قدار چی الکان دے بلداسی پرمو تعلیم با فرق زکن غرزی گی چی دوی دی دا ایڈجسٹ کی دا فورس کو ایڈجسٹ کی گی دا سی سخبرہ ندا دے حق لسیو پلین دا رازی چی دا فورس چی کم پاتی کی گی دا دے پا آئندر آروان سمیسٹرو کی ایڈجسٹ کی دا سمیسٹر دی دا سرنٹان ام دا سی پروموٹ کی
خو ملک حسنین بیا په دې وړاندیز کې له حسن چټان سره اختلاف لري او وای چې زده کوونکي دې بغیر له امتحان نه پاس کول کیږي
پښتون سټوډنټ فیډریشن د پروموشن خلاف په دې وجه لري چې پښتون سټوډنټ فیډریشن وایي چې د یونیورسټي سټوډنټان چې کم دي دا میچور دي او دا پالیسی چې کم ده دا تعلیمي دشمن پالیسی را موږ د اولنې ورځې نه د پروموشن خلاف یو موږ وایو چې د ایس او پی خیال دې وساتل شي او دا یونیورسټي چې د اگزام ارینج کړی شي چې هر ډیپارټمنټ لا دې وقتاً په وقتاً اگزام ارینج کړي او اگزام دې واغلي شي دا د یونیورسټي د زده کوونکو مستقبل پورې خندا کول دي د پروموشن خبره او دلته د د تعلیم نه محروم پاتې کی کو تاسو ګوره پتره غره کې هم دغه قبایلی شمی چې کمی دي دغه خلک او داز د کوون کی زمون دارونه خويندي هم د تعلیم نه لري پاتې شوی لري چې زمون د تعلیم چې کم او معیار دی هغه خدا شي نه دی هغه خو د نور ملکونو نه ډیر په لولې ول کې نه مونږ وایو چې اگزام دی ارنج کلی شي د سټوډنټانو مستقبل سره دی دوی نه کیږي.
دا راز د پیښور پوهنتون ویان علی عمران وایي چې د دوی اولنۍ ترجیح زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي، امتحانات یې دویمه ترجیح ده.
پدے سبجیکٹ باندھے پوچھی لرننگ مونگ دا پارا دے ٹائم 70% دے مونگ دا پارا ایگزام صرف 30% اہمیت لری نو دا مونگ زکا وایو چہ خودے دے حالات خکی مطلب نزدے وقت کی خوما تدا سے حالات خنخ کاری خودے دے ہو کی چہ حالات خشی ہو مونگا دا خپل سٹوڈنٹان چی دیس طریقے سر ایگزام والو خو صرف ایگزام دام نہ دے چیو سٹوڈنٹ مونگا کلاس تراولو حال کے کینو ایگزام تے والو دا ایگزام دا ویسٹ کے تے تاسو خپل غرب کے ناستے اوپن بکم کی دیشی آن لائن ہم کی دیشی سب دے رہے طریقے
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اعلی تعلیم د سانګې د تعلیمي معیار د ودې د دفتر مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي چې په دې وخت کې د زده کوونکو وخت بچ کولو لپاره آنلاین زده کړې یوازنۍ وسیله ده.
فرض کے آن لائن ایجوکیشن منگا ام کڑے شو دا دے ٹول مشکلات و باوجود نو آغا کے دے شی چھ زن خلق دا غیر نا استفادہ و نکڑے شو فائدہ و نغستے شی آب پاتی شی شاتا بلا لا رہے چونکہ منگ تخکاری نا فیل حال کے دے شی آگست کم کلاو نشی نا دا وقت چکم جایا کی گی دا دستانو دیر قیمتی وقت دے دا دی پجوان کی پاغیوانی فرق روزی لکا کال جایا شی و پورا سیشن جایا شی یو سمسٹر پورا جایا شی دا خو چې سبق دی کله پوره کړی نه د دولسمه پوره پیدا سی وکړه چې د بغیر امتحان نه خلکو ته سرٹیفیکیټ ورکو خو د هغې نه بره خو بیا دا کار نه کېږي دلته کې خو سمسټری دي کریډیټارز دي نو چې تر څو د بچو هغه سبق مکمل کړی نه او په هغې کې امتحان نه ورکړی نو دا هغې ته ډیګري نه ملاویږي.
د کومو سیمو زده کوونکي چې د انټرنیټ سہولت نه لري او د آنلاین زده کړو نه پاتې کیږي د هغوی لپاره پیښور پوهنتون د زده کړو د منظم کولو یو نوی نظام یعنی لرننګ مینجمنت سیستم جوړ کړی دی. د دې سیستم مشر عاصم جلال په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
هغه سټوډنټان چې تاسو سره انټرنیټ عمر وخت موجود نه وي اویلیبل نه وي چاہ بالکل لائیو راشی اور ٹیچر سارا کلاسونا اٹینڈ کی مگر اپارا ایل ایم ایس زیادہ فائدہ پتی کہیں چاہے ٹیچران چ کم لیکچر والی اگر ریکارڈ کی وہ ایل ایم ایس پر شیئر کی اپلوڈ کی اور بیا اسٹوڈنٹان چکم ہنسے چکم دین اگر ڈسکنیکٹ بھی ابھی سر انٹرنیٹ نے بھی ریموٹ علاقوں کی بھی ریکویش چھ ٹیم اوبا سی وہ آگے علاقے تراشی آغازی تراشی ٹیچر سے ہری سر انٹرنیٹ موجود بھی ہم تک ریکارڈیڈ لیکچر بھی جم ٹیچر ٹاسک پر کرے بھی آپ خپل خوخ ٹائم باندھے خوخ زی کے آغدہ لیسنس جو دی آغا ڈاؤن لوڈ کی وہ کتے جی نو دا غٹ مقصد ہو بیسکلی ایل ایم ایس. ایل ایم ایس نوے کنسپٹ نہیں تھے تا ڈیر زور کنسپٹ تھے ایڈوانس کنٹریز کی یوز کی گئی اور اس چکل ادا کرونا ڈسرپشن رالو مونگا ٹول مجبور شو چے آگا سسٹم ہونا مونگا ایڈاپٹ کچھ کم آسے پا ایڈوانس کنٹریز کے مخینا موجود ہو
دا چې د لرننګ مینجمنت سیستم ناز د کوونکی څنګه ګټه پورته کولی شي په دې اړه عاصم جلال وای
دا د سده چې په خوري نو ستې چې کوم مین ویب سټ ده www.uop.edu.pk دې ویب سټ باندې ورشي نو دې کې موږ خپل یو بل سیکشن کریټ کړی دی اوس د انلاین لرننګ لپاره اوګه سټوډنټان کې ویل چې حالت کې ټول انفارمیشن د دې کورونا ډسکرپشن د وجه کوم معاملات دي انفارمیشن د خبرونو په سیکشن باندې موجود دي نو د پیښور یونیورسيټي مین ویب سټ باندې دا آن لائن لرننگ یو سیکشن دے چالتا ورشن والتا ہوتا بیا دا ایل ایم ایس لنک سم اویلیبل دی سنگ بھائی یوز کئی دا گے ٹول طریقے چونکہ اسٹوڈنٹانا تو پتہ نہیں سچے ایل ایم ایس پسنگ یوز کو مونگ جی پارا ٹریننگ ریسورسز جوڑ کری دی آگا دی آل تک کتی شی مونگ دا ٹیچران چکا کم ٹیچران و ٹریننگ ریسورسز پتے بانے پراتا ری زکا دا خونے ویشے ہو مونگ تا موقع نہ دا ملاو شوی جی مونگ نارمل کلاس روم کے یا ٹریننگ روم کے ٹیچرانو ٹریننگ کو نو ہم منگا آن لائن ٹریننگ کرے دے دا ری ریکارڈنگ اویلیبل دی انسٹرکشن گائیڈنس ڈاکومینٹس اویلیبل دی ہم پتہ رہے دا پیخور یونیورسٹی مین ویب سائٹ چکم دے دی آن لائن سیکشن پترو دی ہر ستاری رسدے شی
نوموړي ویل چې ټوله نړۍ د غیر معمولي حالاتو سره مخامخ ده او خلک هڅه کوي چې په دې کې د درس او تدریس لپاره نوې طریقې استعمال کړي، نو په کې نیمګړتیا وشته چې د وخت سره سره به لری کولی شي.
دا یو داسې سچویشن راغلی دی چې هغې ته مونږ تیار نو، هیڅوک هم تیار نو. نو همدا سچویشن همدا حالات په یونیورسٹیو کې هم دي، دنیا هر ملک کې همدغه خبره کېږي چې دا خو یو بله دنیا ده. آنلاین لرننګ د دې ټریننګ طریقې بدلې دي، د دې چې کوم تدریسي مواد دی هغه بیخي مختلف دی، کوم طریقې سره به لیسن جوړې هغه بدل دی. نو دا خبره ده چې دې کې به کمیانې وي، خو هغه کمیانې مونږ ته چې مخامخ راځي هغې باندې به مونږ ټریننګ کوو. مونږ هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی اسلام آباد کې، هغې مونږ ته وایي چې تاسو آئیډینټیفای کړئ هغه کمیانې ٹیچرز ٹریننگ کے کفرس کے دیا گئی دا نور مزید ٹریننگ پکار دے. نو یو خدا دو ٹریننگ دی بیسیکلی، یو خدا دیتے دا ایل ایم ایس دا لائف کلاس ہونا آئی ٹی پت ذریعہ مانی بسنگا خلے، یو خدا دے کے سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹریننگ دیو بلدہ چے تدریسی طریقے چے دا بسنگا تا زبا ٹیچنگ کوئے
او تعلیم په هر پړاو یو مرحله راځي چې پکې د زده کوونکي ازموینه یا امتحان کیږي او هغه په وړاندې دي. د پېښور پوهنتون د آنلاین او لرننګ مینجمنت سیستم لاره به امتحانات څنګه کیږي؟ د دې سیستم مشر عاصم جلال په دې حق وویل،
ستاسو خبره صحیح ده چې اوس اخري مرحله به چې دا ټیچنګ وشي نو اخري مرحله به د امتحانات وي. نو امتحانات هم په انټرنیټ په ذریعه باندې امتحانونه اخیستل دا لکه هم نوې خبره نه ده، دا مخکې نه ورچوال یونیورسټیانې موجود دي، اوپن یونیورسټیانې موجود دي، هغې هم دغه انټرنیټ په ذریعه باندې مخکې هم طریقې موجود دي چې هغې په طریقه اسائنمنټ باندې کیږي. مونږ چې کوم دا ایل ایم ایس اخیستی دی نو دې کې کافی طریقې موجود دي چې هغې باندې مونږ اسټوډنټان ایگزامین کو په یو خاص ٹائم باندې اسٹوڈنٹان کینی هغه ته یو خاص ڈیڈ لائن ورکو راغی او مغه گھنٹا تک سوالات او جوابات ورکول شي. چې کوم اسٹوڈنٹانو سره انټرنیټ موجود دی نو هغه سره انټرنیټ په ذریعہ باندې طریقې موجود دي او دا ایگزامینیشن به هم په انټرنیټ باندې کیږي چې تر څو پورې دا حالات نارمل شي نه دوباره.
دا چې کوم زده کوونکی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو د هغوی امتحان به څنګه کیږي؟ نوموړی په دې حق لوای،
هغه لپاره اوس موږ سوچ کوو ایچ ای سی چې کوم دی هایر ایجوکیشن کمیشن هغه هم موږ سره کنټیکټ کړه چې هغه سټوډنټان چې کوم لري علاقو کې ریموټ ایریاز کې وته وي هغه کې انټرنیټ نشته دی، یا زمونږ چې کوم دا فاټا علاقې دي چې کوم اوس دا مرج ایریاز وته وي، نو دې کې مقصد طریقه جوړو هغه سټوډنټانو هم چې ټایم بچت شي. نن هم موږ یو طریقه پیدا کړې ده چې هغې ته دا ټیچنګ مټیریل هم ورسوو، دې کې یو ایس بی باندې راتلی شي، مونږ خبر وکړه چې په ډیسک باندې سیریز باندې ڈی وی ڈیز باندې همدغه مټیریل کافی کو، او په دغه مرچ ایریاز یا ریموټ ایریاز کې یو خاص ځایونه مونږ تعین وکړو او هلته کې دا ریسورسز رسو او د ډفرنټ یونیورسټیانو نه خلک راځي سټوډنټان او هغه خپل خپل مټیریل اچتی. نو دې کې چې کوم دا روایتي طریقې دي انټرنیټ نه علاوه مونږ په دې باندې سوچ کوو چې هغې په تھرو مونږ څنګه دا سټوډنټانو ته ورسو.
عاصم جلال په اخر کې زده کوونکو ته پیغام ورکوي چې د هر مشکل سره د پرمختګ موقع هم راځي، په کار ده چې دوی ترې ګټه واخلي.
دا شیزونه دغه طریقې آنلاین لرننګ ټیچنګ دا دنیا کې مخکې نه وو او کافی ثابت شوی دی چې دا طریقې په ډېر حد کې ډېر مختلف فیلډز کې چې کم ډېر پریکټیکل نه هغه کې دا د نارمل کلاس روم ټیچنګ نه هم په دې کې ښه طریقې سره زده کړه کېدی شي. ټول هر څه کې یو خبره منل شوې ده چې موږ د انټرنیټ باندې به لرننګ کولای شي سټوډنټان شروع کې چې څه مشکلات دي سکلز کمې نو وخت یې وباسي او دا چې زونه دی اډاپټ کی خراب حالاتو کې دا موقع ته ملي شوې ده. خو لکه دا فیوچر دی، دا مستقبل کې به په دغه طریقو باندې یونیورسټي هم کار کوي او لرننګ هم دغه طریقې وي. حکومت هم د دې مسلسل د دې په سټوډنټانو باره کې سوچ کوي، نوي موبایل پیکیجز باره کې سوچ کړی کېږي چې څنګه موږ سټوډنټانو ته ارزان نه ارزان انټرنیټ سہولت ورکو. نارمل چې کوم سیزونه په 2000-3000 روپۍ ملاويږي، نو سټوډنټانو ته کېدی شي هغه په 500-600 روپۍ باندې ډېر زر ملاو شي. یونیورسٹی په طرف نه نو بس زوی نه ویلی هم دا میسج دی.
تاسو د پیښور په هنتون د لرننګ مینجمنت سیستم د مشر عاصم جلال خبرې اوریدې او هم دې سره د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې